مزار شریف کې ورسره لاغه چې د دې ولایت پوخانی والی عطا محمد نور د نوې امنیتي قمندان د ټاکل کېدو سره مخالفت وکړ. په دغه ولایت په ځنګل توګه په مرکز مزار شریف کې امنیتی وضعیت ترنګلې ده او ورڅخه د خطو ریپورتونه هم ورکړل شوې دي. بل خواته د کورنیو چارو وزارت وایي چې د بلختنوي امنیتي قمندان د معرفي کېدو په اړه به د ولسمشر فرمان لزن پرته عمل شي. دا موري چې د ولسمشري معنی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ورستي ریپورت په اړه پاکس العمل کې وایي چې کوم بشري سرغړاوي ته په دې ریپورت کې اشاره شوې په ډیرو برخو کې جدي اقدامات شوي دي. دوستانو ستړي مشي زموږه غلا زده راډیو ناوري په دې خبرونه کې نور ریپورتونه لرو خو په لاله خبرونو کې اسمت ساروان د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه دروري.
په مزار شریف کې د نخټو پترس کې د کورونو چارو وزارت وایي چې امنیتي ځواکونو 25 تنه غیر مسؤل وسلوال نیولې دي. د غزنی د ولایتي شورا مرستيال وایي امکان شته چې د ولایت په ګیرولو سوالې کې د اسامه بن لادن زوی وشل شوی وي او د پاکستان او هند چارواکي هندي سیکانو ته د بی ویزه تګ را تګ لپاره د پولي پر پرانستلو خبري کوي. د خبرونو تفصیل له مزار شریف څخه را رسیدلی راپورونه وایي چې په دې شهر کې ډزې روانې دي. له مزار شریف څخه د ازادي رادیو خبريال وایي چې د بلخ د لری کرل شوی امنیت قمندان جنرال اکرم سامی د پلویانو او د پولیسو د 828 او 828 یا قتی د ځواکونو ترمنځ د خطا پیل شوې ده. د کورنیو چارو وزارت یو ویندوی نصرت رحیمی څو شیبې مخکې ازادي رادیو ته وویل چې امنیتي ځواکونو 25 غیر مسؤل وسلوال نیولی او نوی امنیت قمندان قمندانۍ ته رسیدلی دی.
تعداد 25 نفر از افراد مطلع غیر مسئول ما دستگیر میکنیم. فعلا نیروی امنیتی ما داخل قمندانی است، همراه قمندان.
د افغانستان حکومت تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي چې دا نښتې ولې پیل شوې دي. په مزار شریف کې وروسته له دې وضعیت کړکېچن شو چې پخوانی والی عطا محمد نور د نوي امنیت قمندان له ټاکلو سره مخالفت وکړ او دوکاندارانو ته یې وویل چې دوکانونه او مارکیټونه بند کړي. له بلې خوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د بلخ نوی امنیت قمندان جنرال عبدالرقیب مبارز به نن رسما معرفي شي. د غزنی د ولایتي شورا مرستيال وایي امکان شته چې د دغه ولایت په ګیرول وسوالۍ کې د اسامه بن لادن زوی وشل شوی وي. له غزنی څخه د ازادي راډیو د خبريال راپور سره سم د غزنی د ولایتي چارواکو په وینا د چهارشنبه په شپه افغان او بهرنیو ځواکونو د دې ولایت د ګیرول وسوالۍ پر ساقي خېلو کلی درې هوایي بریدونه وکړل چې په لړ کې د حقانی او القاعده شبکې یو ډیر شغړی ووشل شول. خو د ولایتي شورا مرستيال امان الله کامران وایي په دې برید کې احتمالا د القاعده شبکې د بخواني مشر اسامه بن لادن زوی حمزه بن لادن وژل شوی دی. د غزنی د والی ویندوی محمد عارف نوري نن ازادي رادیو ته وویل چې په دې برید کې 9 ځان وژونکي هم وژل شوی دي.
کورنیو بهرنیو هوایی ځواکونو لخوا د وسلوالو یو مهمه ډله چې د القاعده شبکې پورې اړوند او د حقنې شبکې مهم غړي هم پکې دي، دا په نښه شوې ده چې په ترڅ کې 13 تنه وژل شوي دي. دغو درې ارادي موټر له منځه تللي دي او په دغو کسانو کې 9 تنه ځانمرګ بریدګر و چې له وسکټونو سره یو ځای ډېر آماده شوي دي تروریستي بریدونو لپاره.
د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد وایي چې په وروستیو څو ورځو کې په دې سیمه کې کومه حمله نه ده شوې. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د دې ریاست د خاصو ځواکونو قطعې د نیمروز ولایت په دلارام او خاشود ولسوالیو کې د طالبانو پر یوه محبس او د مخدره موادو پر لابراتوار په برید کې یو تن وژلی او د مخدره موادو د فابریکې وسایل او یو اندازه وسلې له منځه وړي دي. په خبر پاڼه کې چې نن خبره شوې په دې اړه څه نه دي ویل شوي چې آیا له محبس څخه څو خوشي شوي او که نه دي. وسلوالو طالبانو هم تر اوسه پورې د ملي امنیت د ریاست د ادعا په باب څه نه دي ویلي. د خبرونه له ازادي راډیو اوري. د پاکستان او هند چارواکي هغو هندي سیکانو ته د بی ویزي تګ را تګ لپاره د پولي پر پرانستلو خبري کوي چې غواړي په پاکستان کې د سیکانو مذهبي ځایونو ته لاړ شي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویندوی راویش کومار وویل د دواړو خواو ترمنځ د اتاري په سرحدي شارګي کې خبري وروسته لدی پیل شوې چې پاکستانی پلاوی د هند خواته واوخت. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی محمد فیصل چې د پاکستانی پلاوی مشر کوي خبري اعلانو ته وویل چې د دوه هیوادونو ترمنځ د پولي پرانستلو هدف په دوستۍ د دشمنۍ بدلول دي. چین د هغو هڅو مخه ونیول چې پر اساس په پاکستان کې ډیره د جیش محمد ډلې مشر د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې شامل شي. دا هغه ډله ده چې تیره میاشتې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د برید مسؤلیت په غاړه واخیست. د پیښې د دواړو اتمي وسله لرونکو هیوادونو ترمنځ کړکیچ لا زیات کړی دی. چین پرون د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې په تور لیست کې د مسعود اظهر د شاملولو مخه ونیوله. برېټانیا، فرانسې او متحده ایالاتونو غوښتنه کړې وه چې اظهر دې په تور لیست کې شامل شي، چې شتمنۍ کنګل، پر سفر او هم د وسلو پر پلورلو یې بندیز ولګول شي. او اروپایي کمیسیون وایي د اروپایي اتحادیې په غړیو هیوادونو کې تیر کال د وړم کال په پرتله د پناه غوښتونکو شمیر په سلو کې یولس لږو. دا کمیسیون په عین حال کې وایي چې بیا هم د اروپایي اتحادیې په غړیو هیوادونو کې تر ټولو زیات سب شوي پناه غوښتونکي د سوریې، افغانستان او عراق د هیوادونو اتباول. د اروپایي کمیسیون په وینا په 2013 میلادي کال کې 15,000 د اروپایي اتحادیې په غړیو هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې وه. هلدا چې په 2018 میلادي کال کې 45,000 د پناه غوښتنلیکونه وړاندې کړي وو.
خبرونه ملاساتی رادیو نو اوریدل تفصیلی پاساتی رادیو ډاٹ کام کې کتل شي. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. مزار شریف ته بلاړ شو. ولته به له خپل خبریال نه د دغه خار تازه امنیتی وضعیت په اړه معلومات واخلو، ځکه چې دغلته د نوی امنیتي کمانډان د ټاکل کېدو وروسته د پخانی والی عطا محمد نور د پلویانو او همدارنګ د پخانی امنیتي کمانډان د پلویانو له مخالفت سره په خار کې امنیتی وضعیت خراب شوی دی. بل خواته به د امواوري چې په کابل کې د افغانستان د کورنوي چار وزارت وي د بلخ د نوی امنیتي کمانډان د معرفي کېدو په اړه به د ولسمشر فرمان لزن پرته عملیاوي اجرا شي. د امواوري چې د افغانستان د ولسمشر معنی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هغه ریپورت په اړه عکس العمل خودلې چې پکې په افغانستان کې د بشري حقوقو په برخه کې شتو ستونزو سرغړاوي ته ګوتنی ولیده. که وخت د افغانستان او سیمې په اړه به ځینې نور ریپورټونه هم درته وړاندې کوو. کور کلی ونیس پروګرام او همدارنګه د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو یو یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام هم له یاده مباسي. لکه په خبرونو کې مهم چې واوریدل، بلخ ته د ولسمشر لخوا د نوی امنیتي کمانډان استول کېدل، دغلته د پخانی والی عطا محمد نور او د پخانی امنیتي کمانډان د مخالفت سره مخ شوي دي. ویل کېږي چې نن د پخانی والی عطا محمد نور او پخانی امنیتي کمانډان په غوښتنه د مزار شریف د خار مارکیټونو او بازارونو تړلي وو. په وروستیو کې مداسي رپورټونه هم ترلاسه کړي دي چې په خار کې د نخوتو او ډزو پیخی هم رامنسته شوی. هم دا اوس را سره لمزار شریف نه د ازادي رادیو خبري آل مجیب رحمان حبیب زی په تماس کړي. حبیب زی سب خبرونه تستړی مشي لتاب او اورول خورا درته وای شي د دې نخطو پاړه چې کوم ریپورتونه ورکړل شوی دا څومره دقیق دی او په کوم ځایونو کې نخطي روان دي او د قضیه دواړه لوري څه وایي.
سلام نن تاسو ته د دونکو ته د کاند د وخت تکي چې جګړه د بلخ د پخوانی امنی کمانډان محمد اکرم سمی چې د خاغری عطا محمد نور د جمعیت ګوند اجرایه مشر او د بلخ پخوانی والی و دغه ملاتړ خبر خمن دی او همدارنګه د بلخ د نوي امنی کمانډان چې ملاتړ یې د بلخ کې ځانګړي پولیسو قطع وته تیمه قطع ده. دلته نښته پیل شوې ده چې اوس هم خال خال د درنو وسلو غږ اورېدل کېږي. کابل څخه مخکې پورې هم جګړه ډیره په شدت روان وه او د عمل چې موږ چارواکو سره خبرې درلودې د خبر خلا کې دوی ویل چې جګړه ډیر شدت لري او لا هم د تلفاتو دقیقه شمېره نه ده معلومه. خو په تازه کې سره د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د دې مخکې په ترڅ کې غیر مسؤله سوال چې دوی په شخصي جامو کې په سیمه کې وسلو سره ورغلي وو د اصلاح پانی وشوي دي او د بس نوی امنیت کمانډان هم د امنی کمانډانۍ ساختمان ته ورغلی دی او نن به هرو مرو معرفي کېږي. د بلخ پخواني والي ښاغلی عطا محمد نور هم په یوه پیام کې له خلکو غوښتي چې دوی دا مسله د مرکزي دولت خاصتا د ولسمشر ماڼۍ یوه توقیه بللې او ویلي چې د خپل حیثیت او وقار ساتنې لپاره د دغو په وړاندې دریځ اختیار کړي او ودرېږي. د بلخ د ولایتي شورا مشر افضل حدید هم څو شېبې وړاندې په بلخ ولایت کې خبري ناقصه درلوده. هغه دواړه لوري آرامش سره وغوښتل او ویل چې دواړه لوري باید له خویشتنداری څخه کار واخلي، ځکه بلخ ولایت د نوروز مراسمو په درشل کې دی او په دې ولایت کې له مختلفو ولایتونو څخه له بهر څخه زرګونه کسان مېلمانه راغلي دي چې باید د دې ولایت امنیتي وضعیت کړکېچن نه شي، امنیتي وضعیت باید ښه شي. تشن د دواړو لورو ترمنځ سلطان کړی دوام لري او لحم دقیقه نه ده چې د بلخ امنی نوی قمندان به نن او یا هم سبا معرفي شي کنه، ځکه جګړه د دواړو لورو ترمنځ اوس هم دوام لري او د درنو وسلو غږ خال خال ته غوږ رسي.
ډیره زیاته مننه حبیزه صاحب، موږ به بیا ملته سره پر روانو خبرونو کې په تماس کې اوسو او دا چې په بلخ کې نوی څه بدلون راځي په دې اړه به ستاسو نام تازه معلومات اخلو. مننه در څخه کوه. خو په کابل کې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د بلخ د نوی امنیتي قمندان د معرفي کېدو په اړه به د ولسمشر فرمان له ځنډ پرته اجرا شي. د دې وزارت امنیتي مرستیال سید خوشحال سادات پر خپل ټویټر لیکلی چې په بلخ کې وضعیت په کنټرول کې دی او ډیر ژر به دغه ولایت ته نور ځواکونه هم ورسیږي. د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور ویلي چې د بلخ د امنیتي قمندان لری کول د مزار شریف پر ضد یو توطیه ده. په دې اړه به نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورت کې واورو.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د بلخ پخوانی امنیت قمندان دغه ولایت د امنیت په ساتلو کې پاتې راغلی او نوی امنیت قمندان به نن پنځشنبه معرفي سي. د دغه وزارت امنیتي مرستیال سید خوشحال سادات په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د بلخ نوی امنیت قمندان عبدالرقی مبارز د ځانګړي ځواکونو په ملتیا دغه ولایت ته رسیدلی او معرفي بسي. ښاغلي سادات ویلي دي چې په بلخ کې امنیتي وضعیت تر کنټرول لاندې ده او د نوی امنیت قمندان د معرفي کېدو په اړه به د ولسمشر شر فرمان له خند او ځن پرته اجراسي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې دوه مرستیل اسف صدیقی وایي چې د امنیتي مسول د تغییر او بدلون لپاره باید کړکې چې رامنځته نسی.
د خپل د شخصي منافع لپاره یو د بل په مقابل کې د خپل ولسم منفي استفاده کوو. د خپل د ګټو لپاره تغییر او تبديل په نظام کې په حکومت کې یو اصل ده. یو قماندان، یو صاحب منصب، یو عسكر باید چیرته ووسی او چیرته ونوسی، نه دا چې موږ د خپل شخصي منافع لپاره ولس او خپل خلک استعمال کو. دا به ټول په خیر نه.
تازه د بلخ د پخوانی امنی قمندان اکرام سامی پرځای عبدالرقیب مبارز په دنده ګمارل سوی او ټاکل سوی و چې نن پنځشنبه په رسمي توګه معرفي سي. خو د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور د بلخ لنوي امنی قمندان سره مخالفت کړی او په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلی چې دا د مزار شریف د خلکو په ضد یو توطیه ده. خغلی نور تیر ورځې به غونډې ته ویل دي چې دغه تغیرات او مقرری به د ستونزو زیږنده او د حکومت په وړاندې د جګړې لامل سي. د بلخ پخوانی والی اعلامیه هم خبره کړي او په هغه کې د مزار شریف لوسیدونکو غوښتي چې د پنځشنبې په ورځ د دندو تنځي او په خار کې د خپل دوکانونه او مارکیټونه هم وتړي. په ټولنیزو رسنیو کې په خبره شوې تصویرونو کې ښکاري چې په خار کې امنیتي ځواکونه زیات شوي، کم دوکانونه خلاص او وسلوال په ملکی جامو کې په خار کې تګ راته کوي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د دفاعي چارو کمیسیون رئیس نثار احمد غوریانی کڅ هم د امنیتي مسولینو تبدیلی یو عادي امر بولی، خو ټینګار کوي چې دغه کار د جمهور ریاست د انتخاباتو د کاندیدانو ترمنځ اندېښنې راپورته کړي. هغه وایي تغییر او تبدیل یو قانوني اصل دی او هر څوک له یو ځایه بل ځای ته تبدیلیږي. څوک باید په دې برخه کې ټینګار ونه کړي. هر څوک چې ښه کار کوي باید په دنده وګمارل سي او د مزار شریف اړه هم همداسې ده. خو دا چې اوس د جمهور ریاست کاندیدان مشخص شوي، تغیرات او تبدیلی هم باید کم سي، ځکه ټول یې په تشویش کې اچولي. تیر کال عطا محمد نور هم د خپل استعفا په اړه د ولسمشر په وړاندې مخالفت کړی او هغه هم د ځان په وړاندې توطیه بللې وه. د عطا محمد نور مخالفت شاوخوا درې میاشتې دوام پیدا کړ او بالاخره د مرکزي حکومت د مذاکراتو په پایله کې له دندې لرې سو او اسحاق راګوزر د والی او اکرام سامی د امنیت قمندان په توګه دندې پیل کړې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
همدا اوس د افغانستان په بیلابیلو ښارونو کې ګڼ شمیر کسان چې یو شمیر ماشومان دي د انسان تښتونکو لخوا تښتول شوي دي او د دوی سره په پټو ځایونو کې ساتل کیږي. د کابل یو شمیر خاریان په دې خار کې د جنایز جرمونو زیاتیدو اندېښمن کړي. دوی د اندېښنې وروسته لاغې شریکوي چې د روانې اونۍ د سه شنبې په ورځ دغه خار په 500 فامیلي سیمه کې شپږ کلنه محصاله اختطاف وروسته په بېرحمۍ ووژل شوه. که څه هم امنیتي ځواکونو د دې پیښې دوه تنه عاملین له پیښې وو ورځ وروسته ونیول، خو خلک وایي د داسې پیښو د عاملینو تر نیولو مهمه دا ده چې د داسې پیښو مخه ونیول شي او اګر سره پیښې نه شي. دوی همدارنګه د ماسا د وژونکو ډاګیز اعدام غواړي. اکرام الله اکرام له کابله تفصیل لري.
د وژل شوي اباسین د مور د زړه داغله نو روخ شوی چې په کابل ښار کې د شپږ کلنې محسا د مور زړه سوری شو. د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ د کابل ښار په 500 فامیلي سیمه کې شپږ کلنه محسا اختطاف شو او یوه ورځ وروسته جسد وموندل شو. دغه پیښې او په کابل کې د جنایي جرمونو زیاتېدو په ټولنیزو رسنیو کې غوغا راپورته کړې او خلک یې اندېښمن کړي دي. د کابل دوه تنه خاریانو ډاکټر الف خان او محمد یعقوب ازادي راډیو ته وویل دومره ویریدلی چې آن نه غواړي خپل ماشومان ښوونځیو ته واستوي.
موږ خپل هم ویریږو په دې باندې، هر څوک په دې ویریږو. خپل ماشوم د مکتب نه ستنی، دوکاندار زوی د دوکانداري نه ستنی، دې په خاطر چې ما زوی سبا دغسې اختتام نه شي او د مرګ وسیله ونه ګرځي.
خاني نگران کننده است. اگر به این شکل جریان ادامه پیدا بکنه شاید که مردم آماده نباشن حتی طفلشان به مکتب بفرستن، به خاطر میترسن که اولاد ما فردا اینه میره به دست بانده های خطرناک میفته. سرنوشتش مثل دختره که معصومی که دیروز به دست گروه های اختطافی یک واقعا مظلومانه به شهادت میرسه، این یک نگرانی جدی برای ماست.
دا اندېښنې وروسته له هغې راپورته کېږي چې د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ د کابل ښار د 500 فامیلي سیمې نه شپږ کلنه محسا اختطاف شو. یوه ورځ وروسته جسد د پولیسو لاسته ورغی چې په بېرحمۍ سره وژل شوی وه. کابل ښاریان وایي اداري فساد، د غیر مسؤوله وسلوالو موجودیت، بیروزګاري او داسې نور هغه څه دي چې په هیواد کې د جنایي جرمونو د ډېرېدو لامل ګرځېدلی دي. دوی له حکومته غواړي چې د جنایتکارانو په وړاندې هر ډول اقدام باید له خلکو سره شریک کړی شي چې دې برخې کې له لاسه تللی باور بیرته په لاس راوړل شي. که څه هم افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ژمنه کړې چې د محسا قاتلانو ته به سخته سزا ورکړي، خو خلک بیا غوښتنه کوي چې باید د دغه پیښې عاملین په ډاګیز ډول اعدام شي. یو شمیر مدني فعالان وایي یوازې د محسا قضیه نه ده چې عام خلک یې غوسه کړي، بلکې انسان تختونه په دې وروستیو کې په یو کاروبار بدله شوي او ګڼې وړې او لویې جنایتکارې ډلې پکې ښکېلې دي. مدني فعال راحت ګل زیرمل ازادي راډیو ته وویل لویا ستونزه دا ده چې په تختونه کې ښکېل جنایتکار له ځینو دولتي کړیو سره لاس لري.
حتما د دوی تر شا د حکومتي امنیتي مسؤلین نه نیولې تر مافیا پورې او تر مسلکي سرچینو پورې د پوره ډلو لاس دی. داسې ډېر داسې اسناد شته چې دغسې اختطافونه کله شوي دي، دوی تر شا ځینې حکومتي لاسونه رابرسېره شوي دي. البته زه بیا هم د حکومت په پالیسي کې به نه وي، لیکن د حکومت د امکاناتو نه ځینې افراد داسې استفاده کوي چې هغه هم د حکومت په تاوان هم د ولس په تاوان.
خاغلی زیرمل له حکومت غواړي چې د خلکو د سر او مال د ساتنې په برخه کې د خپل مسؤلیت پر ځای کړي. نوموړی وایي امنیتي او قضایي ادارې باید نور ادا څرګند کړي چې د انسان تښتونکو په وړاندې په دې ادارو کې هیڅ ډول زغم وجود نه لري. خو د کابل د امنیت قومندانۍ ویان دا نه تاییدوي چې سړي تښتونکي دي له حکومتي کړیو سره لاس ولري. د دې انسان تښتونې پیښې جدي بولي، خو ډاډ ورکوي چې د مخنیوي لپاره پولیس هلې ځلې کوي. بصیر مجاهد د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د شپږ کلنې محسا دوه تنه نیول شوي قاتلان به ډیر ژر عدلي او قضایي ارګانونو ته وپیژندل شي.
انشاءالله چې دلته پلانونه شته، کار جریان لري. دلته پښه منګي همغږي شته د کابل امنیتي ټیم، لکه څرنګه چې د دې قاتلین یا دې مضمونین ونیو په څلورویشت ساعتو کې هر څوک یې په هر ساعت
او خغلی مجاهد ویل عدلی او قضایی ادارې باید حق کسانو ته د سزا په ورکولو کې جدي اوسي چې امنیتي ځواکونه د داسې جرمونو په تړاو نیسي او باید چې د قانون سره سمه سزا وویني. نوموړي همداشان په دې برخه کې له امنیتي ادارو سره د عامو افغانانو مرسته هم ډیره مهمه وبلله. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو زموږ غږ ازادي راډیو ناوړي. ولسمشر ماڼۍ د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د وروستي ریپورټ په عکس العمل کې ویلي کوم مسایلو ته چې په دې ریپورټ کې اشاره شوې په ډېرو برخو کې اقدام شوی او یو شمېر لاسته راوړنې هم موجود دي. خو د ولسمشر د ویان رسیال شاه حسین مرتضوي دا ردوي چې ګوندي امنیتي ځواکونه دي له محاکمې پرته په وژنو کې ښکېل وي. په دې اړه اجمل تورمان تفصیل لري.
د افغانستان ولسمشری مانی ادارې د ویچې ګوندی امنیتی ځواکونو د بے محاکمې خلق وشلی وی د ولسمشری مانی مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی د پنځم په پورز د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د وروستي راپور په خبرګون ازادي رادیو ته وویل قانون دوی ته اجازه نه ورکړي او د قانون خلاف عمل نشي کولای. خاطر انتحار قانون اجازه نه ورکړي او دوی د اصول خلاف عمل نه کوي. خاغلی مرتضوی د غشان ویل چې د ملکی کسانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي په هدف پرون هم د ولسمشر په مشرۍ غونډه جوړه شوې وه چې پکې د عملیاتو پر مهال په دقت او د ملکیانو په ننه خکولو ټینګار وشو. نوموړی وایي چې د قاضیانو د کمښت د ستونزو په برخه کې هم اقدام شوی او هڅه دا ده چې په ټولو سیمو کې عدلي او قضایي ادارې فعالې او خلکو ته په اړوندو چارو کې خدمتونه وړاندې شي. خاغلی مرتضوی د بیان د ازادۍ په وړاندې د ستونزو په اړه د دغه راپور په غبرګون د غشان ویل چې په دې برخه کې برعکس لاس راوړل موجود دی او په خبره دا موضوع د بی پولی خبري اعلانو په کلنوي راپورونو کې جوته ده. دا څرګندونه وروسته له هغه کې چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت په روسي راپور کې چې تیر شپه خبر شو راغلی چې تیر میلادي کال حکومتي ځواکونو هم طالبانو او نور یاغي ډلو پر ملکیانو بریدونه او هدفي وژنې ترسره کړي دي. په دې کلنوي راپور کې د بشري حقوقو په برخه کې ویل شوی چې امنیتي ځواکونو له محاکمې پرته خلک وژلي دي. په قضایي برخه کې ویل شوی دي چې په افغانستان کې د قاضیانو شمیر کم دی چې دې عمله په ډیرو مواردو کې خلک دودیزي قضا ته مخه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دغه کلنی راپور کې د بیان د ازادۍ په برخه کې پر افغان حکومت د انتقاد شوی چې په ځینو مواردو کې په ولایتونو کې چارواکو د انتقادونو د غلي کولو لپاره پر خبري اعلان او فشار راوستي. پر راپور کې شمیر نور ستونزو او موضوعاتو ته هم اشاره شوی او بیلابیلو برخو کې د حکومت وسوال مخالفین هم ګرم ګڼل شوی، خو په دې اړه تر اوسه مخالفینو کوم پرګون نه دی خوله. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون بیا په ډیر یو موضوعاتو اند امنیتی ځواکونو لخوا به محاکمه د خلکو د وژنې په برخه کې هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له دې راپور سره هم غږیده. د دغه کمیسیون ویان بلال صدیقی
ډیر عمومیت نلري، یعنی عامه داسې قضایا شته په ځینو مواردو کې چې د نظامیت کله شپنای عملیات سره کوي، اول ته مثلا کسان د کور نه راباسي بیا وژني. دا خپل هغه وژنه ده چې پرته له محکمې ترسره کیږي او دا موږ ته اندېښنې وړه.
خاغلی صدیقی د ملکی تلفات او قاضیانو د کمښت د ستونزې په برخه کې هم له دغه راپور سره سر خوروي، خو د بیان د ازادۍ پر وړاندې د ستونزو په برخه کې وایي چې دا د افغانستان د خلکو لاسته راوړنه ده، باید خوندي پاتې شي. خاغلی صدیقی بیا په دې برخه کې اطلاعاتو ته نه لاسرسی لوی ستونزه ګڼي.
دوستانو زموږه غلا زده یې راډیو نه وري. زما بل همکار اکرام الله اکرام پر همدې موضوع باندې د حقوقي چارو له کارپو کبیر رنجبر سره مرکه کړې ده او له هغه په پایل کې پوښتنه چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وروستي ریپورت څنګه ارزي. تا دې پر ارتباط
لري چې دوی دا لکم ځای د منابع د اطلاعاتو د کوم ځای دی لاسته راوړي، که دا موثق وي او رښتیا هم دا کوم ادعا چې دوی کوي دا باید اوس تر لوالې د موږ جدي اقدامات وکړي او دا وڅېړي که واقعیت ولري. دا خو موږ یو دیموکراتیک نظام یاستو او د اساسي قانون پر بنا موږ مکلف یاستو چې هغه ارزښتونه او معیارونه د بشر حقونه دا ټول باید موږ مراعات کړو او کمی مراتبونو دا خپل یو پختنه مې سره وړي او دا د منلو وړ نه ده، مخصوصا د دولت لخوا چې د خلکو حقوق ته پښو لاندې کیږي. مګر اکثرا دغه ادعاګانې په غلطو اطلاعاتو ولاړې دي چې هغه هم باید سپینې شي او څرنګوالی دا باید سپینه کړي دا
سینینو باید دوباره جواب وي. رنجبر صاحب، پدی راپور کې د قضا مسلې ته اشاره شوې ده، ویلې دي چې په افغانستان کې د قاضیانو شمیر په ټوله کې کم دی او په ځنګړي ډول د خزینه قاضیانو د کمبود مسلې ده شوې، او په راپور کې دې ته اشاره شوې ده چې ډېر خزي د دود او دستور لپاره وسنۍ محاکمو ته په دې خاطر نه دي چلته پکې نارینه ناس دي، یعنی خزي پکې نشته. دغه مسله واقعا د افغانستان په محاکمو کې دا ستونزه موجوده ده، مسومره جدي بلکې د لشي
نو په محاکمه کې خپله موږ د نارینه او ستونزه هم ستنه نه دي خزو. دا خلامل یم دغه جنگ د نامنی د بی امنیتی د چې قاضیان زړه نه خیر کوي چې ولایت ته لاړ شي ولسوالۍ ته لاړ شي څارنوالان حتی کمبود دي موږ کمبود لرو دا ټولې پایله د دغه جنگ دی او بل بل خوا که دا ادعا کېږي زموږ د امریکایي ملګرو لخوا خو دوی په میلیاردونو حتی زه ادعا کولی شم په دغه اتلس کلونو کې میلیاردونه ډالر یې په ظرفیت جوړولو کې مصرف کړل خو دا باید همغږي منځته راغلې وه دا باید کنټرول شوې وای چې دغه خلا له منځه تللې وه او که دغه اوس د خلا موجوده دي په ده کې ټول شریکي یاستو په دغه ستونزه کې او دې ته باید دوی مرسته وکړي چې دغه خلا له منځه لاړ شي او دا رفع شي کومک وکړي مرسته وکړي او دا امکان موجود دی چې دغه
رنجبر صاحب روسی پختنی پتوګه په دغه راپور کې په زندانونو کې د بندیانو خراب وضعیت ته هم اشاره شوې ده او ویل شوې ده چې لبندیانو سره زور زیاته شوې ده دوی شکنجه شوې ده ستاسو معلومات په دې اړه څه دي که دغه مسله واقعا موجوده وي د افغانستان په زندانونو کې نسو کول پکار دي
دا په کراس او په خوا هم هر کال دا ادعا کیږي او دا چلو کیږي او شکنجه په زندانونو کې اصلا د منلو وړ نه ده او دا خورا ډیر لوی تاوان رسي حیثیت او اعتبار د دولت ته ولې دا باید جدي موږ خپل هغه مکلفتونه د بشر د حقوقو په اړوند مراعات کړو دا هم باید څارنوالۍ وڅېړي او حتما باید دغه معلومه شي چې شکنجه موجوده او بدرفتاری موجوده په زندانونو کې یا شرایط د زندانیانو خرابي په دې کې باید اقدامات وشي او هغه لاملین باید مجازات شي
د افغانستان د حقوقي او سیاسي چارو کارپو کبیر رنجبر چې تاسو سره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د غوړستي ریپورت پاړه مرکه اوریدا چې پکې په افغانستان کې د بشري حقوقو پاړه یو شمیر مسلو ته ګوتنیول شوې ده او د یو شمیر بشري سرغړاویو په اړه مسایل پکې مطرح شوې دي
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
دا د ازادي رادیو ده. دا ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 پکنوي په ټوله افغانستان کې اوریدل شي. افغانستان او چین ترمنځ ریلګاډي سوداګري زلار پرانستل شو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت مرستيال ظهور الدین شیرزاد د پنځم به پورې زدي لارې د پرانستې غونډه کې ویل چې د دغه لارې له پرانستو سره به د دوړو هیوادونو ترمنځ سوداګري زیاړي کې لا پراخ شي. په اړه یې له کابل څخه د فیروزی عزیزی رپورت اورو.
د افغانستان چین ترمنځ د واخان کاریدور شرکت لوري د ریلګاډي سوداګري زلار پرانستل شو. دا دغه هواد د سوداګرۍ او صنعت وزارت د دغلارې پرانیسته د افغانستان او چین ترمنځ د سوداګرۍ اړیکو د پراخېدو لامل بولی او وایي چې له دې وروسته به له دغلارې نه یوازې دا چې افغانستان ته واردات کیږي بلکې د افغانستان د صادراتو کچه به هم ورسره لوړ شي. دا دغه وزارت مرستيال ظهور الدین شیرزاد د پنځمبه په ورځ د دغې پرانیست غونډې پر مهال وویل
خوشحال چې نن له افغانستان نه چین ته د واخان کاریدور شرکت له لوري د ریل ګاډي په وسیله لومړنۍ صادراتي محلوله پرانیزو. هیله من یم چې د دغې لارې پرانیسته به د افغانستان او چین ترمنځ سوداګریزې اړیکې لا پراخې کړي.
د دغه وزارت په خبره د افغانستان د حیرتانو له لارې به چین ته افغاني محصولات لکه غالۍ، وچ او تازه میوې، تالک، د مرمرو ډبرې او یو شمېر نور مدني توکي استول کیږي. د غونډو ګډونوالو د افغانستان چین ترمنځ پر سوداګریزې راکړې ورکړې ټینګار وکړ او وی ویل چې د تیرو څو کلونو راپدې خوا د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزې اړیکې پیاوړې شوې دي. له دې سره په افغانستان کې د چین سفارت سوداګریزه اتشه خغلی تیان چې په یاد غونډه کې ګډون درلود د افغانستان د فعالې ونډې یادونه وکړه او وی ویل چې د دې لارې په پرانیستي سربا چین ته د افغانستان د صادراتو کچه هم لوړ شي.
افغانستان د غلارې په پراختیا فعال او ډیر مهم رول ولوباوه او د پاموړ ګټه ورسوله چې د اقتصادي ځان بسنې لپاره وخلاره ګرځیدلې ده. افغانستان د تیر کال نومبر راهیسې له د غلارې ښه ګټه ترلاسه کړې ده. چین د حکومتي تړون له مخې د 14 میلیارد ډالرو په ارزښت یې 1250 ټنه جلغوزي وارد کړي چې دا د افغان کروندګرو او سوداګرو او د چین لوري د خوښي وړ ګرځېدلې دي.
د افغانستان چین ترمنز دغه صادراتي لار په داسې حال کې پرانستل کیږي چې مخکې تر دې د افغانستان د صادراتو او سوداګریزو اړیکو د پراختیا لپاره د لاجوردو او چابهار لار هم پرانستل شوې وه. خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې مرستیال خانجان الکوزای وایي چې د یو شمېر ګاونډیو هیوادونو له لوري د افغانستان د سوداګریزو چارو پر وړاندې خنډونه جوړیږي او نه غواړي چې د دغه هیواد سوداګري پرمختګ وکړي.
دوستان تاسو موږ غږ آزادۍ راډیو نوري په همدې سره ورسېدو. د مسګر څلور نیمو بجو ته ور بیا په مکې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکو ته لسمت ساروان نه یو.
د کورنیو چارو وزارت یو ویندوی نصرت رحیمی وایي چې په بلخ ولایت کې امنیتي ځواکونو 15 تنه غیر مسؤول وسلوال نیولی دي او نوی امنیه قمندان قمندانۍ ته رسیدلی دی. له دې شاره راپورونه وایي چې لا هم د وسلوالو ترمنځ ډزې روانې دي. د غزنی د ولایتي شورا مرستیال وایي امکان شته چې د دغه ولایت په ګیرو ولسوالۍ کې د اسامه بن لادن زوی وشل شوی وي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د دې ریاست د خاصو ځواکونو قطعې د نیمروز ولایت په دلارام او خاشرود ولسوالیو کې د طالبانو پر یوه محبس او د مخدرو موادو پر لابراتوار په برید کې یو تن وژلی او د مخدرو موادو د فابریکې وسایل او یوه اندازه وسلې له منځه وړي دي. د پاکستان او هند چارواکي هغو هندي سیکانو ته د بي ویزي تګ راتګ لپاره د پولي پر پرانیستلو خبرې کوي چې غواړي په پاکستان کې د سیکانو مذهبي ځایونو ته لاړ شي. چین د هغو هڅو مخه ونیول چې پر اساس په پاکستان کې ډیره د جیش محمد ډلی مشر د ملګرو ملتو د بندیزونو په لیست کې شامل شي. د امریکا سنا جرګې چې جمهوری غوښتونکو پکې برلاسي دي هغه پریکړه لیکته مثبت رایه ورکړه چې په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ له جګړې د امریکا ملاتړ پای ته رسوي. او اروپایي کمیسیون وایي د اروپایي اتحادیې په غړیو هیوادونو کې تیر کال د وړم کال په پرتله د پناه غوښتونکو شمیر په سلو کې 11 لږ و.
اوس هم رحمت الله افغان له څو سپورتي خبرونو سره
د افغانستان او ایرلند د کرکټ لوبغاړو ترمن سبا د ټیسټ لوبه پیلېږي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې افغان لوبغاړو د دغو سیالیو لپاره پوره تیاری نیولې او له تیرو څو ورځو راپدې خوې تمرینات پیل کړي دي. افغانستان او ایرلند دوه هغه لوبډلې دي چې په یو وخت کې د کرکټ د نړیوال شورا له لوري د ټیسټ درجه خپل کړه. له هغې وروسته افغانستان له هندستان او ایرلند له پاکستان سره ټیسټ لوبه وکړي خو دواړه لوبډلې افغانستان او ایرلند په ګټلو ونه توانېدل. دا د ایرلند او افغانستان ترمنځ لومړی ټیسټ یا 15 ورځنۍ لوبه ده چې د یو شمېر افغان کرکټ پوهانو په وینا افغانستان ته ګټل خورا اړین دي. د اسیا د فوټبال د قهرمانۍ په مقدماتي سیالیو کې د دعوت شوی افغان د 23 کلنو نه د کم عمر لوبغاړو نمونه اعلان سول. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د نشراتو مسول شفیع شاداب نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د روان مریض کال د مارچ په 22مه د قطر په مرکز دوحه کې پیلېږي او د همدې میاشتې په 26مه پای ته رسیږي. دی وایي د افغانستان د 23 کلنو څخه د کم عمر ځوانانو لوبډله به په دې سیالیو کې د مارچ په 22مه له قطر لوبډلې د مارچ په 24مه د عمان او د همدې میاشتې په 26مه نیټه د نیپال لوبډلو سره سیالي وکړي. او د پاکستان د کرکټ په غوره لیگ سیالیو کې د کوټې لوبډلې پیښور زلمو لوبډلې ته په ماتې ورکولو سره د دغو سیالیو پایلو به ته لاره پیدا کړه. د تیر شپې په دغو لوبو کې پیښور زلمي د ټاس په ګټلو سره توپ اچونه غوره کړه. د کوټې لوبډلې په ټاکل شویو اورونو کې مقابلې لوبډلې ته 100 واتیا منډې هدف وټاکو خو پیښور زلمي لوبډلې یاد هدف پوره نه شو کړای. د دې سیالیو په بل لوبه کې چنن شپه به تر سره سي اسلام آباد او کراچي لوبډلې به یو بل ته مخامخ سي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره
قدرمن دوستانو لوړ فشار هغه سی ستونزه ده چې د ټولو خلکو په تیریبیا دی امیدوار مېرمن لپاره ډیره خطرناکه ثابت دی شي. نن په همدې کله خبرې کول موږ سره مېلمانه د ملالۍ زیګنتون په روغتون کې نسایي ډاکټره حنیفه وفیده. ډاکټر صاحب پیل کې به په دې خبرې وکړو چې کله یو مور امیدوار وي عمل ولري دغه وخت کې معمولا د دې فشار لوړیږي، په دې اکله تاسو معلومات راکوي چې دا ولې لوړیږي، دا څومره خطرناک کیدلی شي؟
عملګي یو ځانګړی خبره ده. په امیدواری په وخت کې باید مور په اکله باید هم فامیل توجه وکړي او هم په خپل د صحت برخه باید ځانګړی توجه وکړي. جګ فشار یا لوړ فشار د عملګي په وخت کې په اصلي ډول هغه ته اکلامسیا او پری اکلامسیا وایي. د دواله سره نږدې ده خو لږ سره توپیر لري په معنا کې. دا لوړ فشار شل ویک وروسته پیدا کیږي.
شل هفته وروسته
دا پیدا کیږي او دا کیدای شي چې تو ولادت پورې دوام ولري او کیدای شي چې تر اورځې بعد د ولادت هم وي او کیدای شي چې تر اخر نفاس دوره چې تر سلويخت ورځو یا شپک هفته ده تر هغه وخته پورې دوام وکړي. فشار جګیږي او په اطرار باندې پروتین پیدا کیږي، کله کله داسې پرسوب پیدا کوي.
تاسو راته ویل چې ولې په دغه دوره کې د مایند فشارونه پورته کیږي کله چې دوی عمل ولري؟
اصلي علت معلومه نه ده. بعضې عوامل شته ده لکه په وړکتوب کې واده شوي سنې د اتلسونه کتوي هغه د جسمي فکری روحي او د بیولوژیکي د واجنه دا آماده نه ده د عمل لپاره. او بل خبره دا ده چې په کورنۍ کې ځینې کسان ممانعت کوي چې دا مایندې ولې کلینیک ته ځي یا ولې ډاکټر ته ځي، هغه په کور کې ساتي. هغه ته وایي چې عملداري یو ساده خبره ده، مونږ هم تیر کړی ده. ځینې وخت داسې ویل کیږي او ځینې وخت داسې کیږي چې بعضې علتونه شته ده چې کلینیک په منطقه کې نه وي یا ډاکټر نه وي هلته یا کوم تحصیلات نه وي چې هغې هلته ورشي او خپل مشکلات حل کړي.
تشویشونه څومره د دې لامل کیدلی شي چې د عمل په دوره کې د مایند فشار لوړ شي؟
کیدای شي تشویشونه هم یو علت ده. امیدواری په وخت کې داسې د ذهني او روحي لحاظ آرام نه وي او مشکلات وي، داسې په کور جنجالونو په هغه کارونو کې چې تشویشونه پیدا کیږي یا د افغانستان ده او سراسر په مشکلاتو ده. دا مشکلات ټول په خامخا تحصیلونه لري.
څنګه به په دې پوه سو چې یوه مور فشار لوړ سوی ده او دا هم لم لري؟
اول د مور فشار جګیږي په اوله مرحله کې، شاید چې مور پکې خبره نه وي، اما فشار جګی ورو ورو کم حوصله کیږي، عصبي کیږي، مخرش کیږي، ورو ورو سردردی پیدا کیږي او دا سردردی کله کله ډیره شدیده وي او کله کله لږه وي او پرسوب پیدا کیږي. دا پرسوب د خاطر ده چې انکوتیک فشار کمیږي، ځینې وخت دلبدی او استفراغونه ورته پیدا کیږي، ځینې وخت داسې کیږي چې په نس باندې درد راځي، د نس پورتنۍ برخه کې د منځ کې او راسته خوا کې دلته پیدا کیږي چې د هغه د جګر یا ځګر په هغه یو کپسول لري هغه چې د فشار لاندې کیږي دلته درد پیدا کیږي.
څومره خطرناک کیدلی شي؟ آیا دغه لوړ فشار چې د عمل په دوره کې مور ته پیدا کیږي دا د مرګ لامل هم کیدلی شي؟
یو علت عمده د مرګ، درې علت عمده ده چې انتانات او خونریزي ده، او دا جګ فشار هم یو علت مهم د مرګ میده. خواله دا ده چې دا وقایه کیږي، دا جلوګری کیږي.
څه رقم مثلا اوس که د هالارو تر اوسه تصویر لسی دا جلوګری کیږي څه رقم؟
مونږ باید انتینتال کیر وای چې ما مور د امیدواری مخ کې او د امیدواری په وخت کې ولادت په وخت کې او وروسته د ولادت په وخت کې باید په هغه باندې توجه وشي او هغه ته پام وساتي چې کوم مشکل ورته پیدا نشي. یعنی باید کلینیک ته ورشي، هر چیرته کلینیکونه شته ده باید چې هغه کلینیکونه ته ورشي یا شخصي ډاکټرونه ته ورشي چې تر تداوی لاندې اوسي. علائم خطر باید په میډیا کې نشر شي چې علائم خطر څه ده. یو مور باید په علائم خطر خطر باندې پوشي باید فامیلی په علائم خطر باندې توجه کی مور چ پویږي مثلا مور وای چې سر می درد کوي سترګې می خیرګی کوي استفراغ ماته پیدا کیږي دا خبرونه چې کوي باید فامیلی توجه کی او هغه ته زر تر زره باید ډاکټر ته یوسی چې هغه مشکلات رفع شي په خوراک توجه کی باید هغه سی خوراک وکي چې مغذی وي پر انرژی وی او دا هغه شایانو چې فشار لروي هغه باید غذانه حس شي او استراحت په ورځ کې حتما یو دوه ساعت مور باید استراحت وکړي کله چې د یو کار نه تر یو ساعت دوه ساعت ثقيله کار کوي هغه بیا یو چیرته یو ریلاکس کې استراحت وکړي چې هغه تشویشونه یا هغه خستګي رفع شي.
د سې ایسای راته ویلې چې په کوم شمیر مېندې د عمل په دوران کې د لوړ فشار لواجه مری سوی دي
لاستر پنځه لاسه پورې فیصد واقعات شته ده په جهانی لحاظه لاستر پنځه لاسه فیصد پورې شته ده.
په یو شمیر سیمو کې چې کله د مور فشار لوړیږي او دغه کومې نښې نښانې تاسو ویلې دا نښې نښانې ښکاره کیږي نو ځینې خلک وایي چې دا پیریانو نیولې داسې مسایل خصوصا په کلیو کې دا سته په دې هکله تاسو څه وایي؟
دا په کلی کې هم نه ده په کابل کې هم ده. زه په ملالای شفاخانه کې یم په خپله په کابل کې ده ځینې کسان چې داسې لکه داسې عمله اختلاج راځي لاسونه کاږه واږه شي او ژبه یې یا مخ یې کاږه واږه شي او اختلاجونه یې راځي دا جنرالایز ده یعنی عمومي ټول بدن کې راځي. دو داسې فکر کې یا نفس یې ساباسي لوی لوی ساباسي هغه یو خرس کوي یا یو حرکت کوي فامیل فکر کوي چې دا کوم جن یا پیریان ده کوم شاید د دوی یوسی د مدواته قصیده پخایي او د سه مور و اتلس کلنه وو په یو شخصي کلینیک ته تللی وو هغه ته سم کانسلنګ یا مشوره دی نه دکړ چې هغه ته وایي چې دا څه ده یا څه نه ده. هغه ته ویل ده چې مور دا د موږ د توان نه خلاصه ده نور دا هغه مریض په وګو نیولې او اوپیان شریف کې هلته یو زیارت یو کس قصیده ویله په هغه باندې بیا هغه مریض هلته په وهلو تکولو باندې چې د دې پیریان ایسته کوم او هغه وهلې ده وهلې ده یو وخت چې بیخي خلاصه او مونږ شفاخانې ته راول مریض بیخي خلاصه وو
ماشوم به مړ شوی نو
ماشوم په نس مړ شوی وو هغه څه چې ماشوم پیدا شو مور ایست مړ شو ده مور
دوه مړ شو
ماشوم خو په هغه وهلو تکولو مړ شوی وو او مور یې هم په دغه اختلاجونه چې راغلی وو پله پسې دا که پنځه شپږ اختلاج یا عمله پله پسې راشي مور وژني په دماغ باندې اکسیجن نه رسیږي هلته وینه په دماغ کې جمیږي کله چې اکسیجن تمامه شو مور هم تمامیږي.
یعنی دا باید ووایي اورېدونکو ته چې دغسې وضعیت سره که چیرې میندې مخ کیږي نو دا پیریان نه دي دا لوړ فشار ده او دا باید سي مرکز ته بوتل سي.
زما نظر ټول مایندو ته ټول فامیلونه د دای کله چې یو مور امیدواره کیږي او هغه وایي چې سر می درد کوي سترګې می خیره کیږي په سترګو می جل جل کیږي زله می بدیږي خصوصا پس د پنځو میاشتونه دا پیریان نه دی دا جیک فشار دی اتمن ډاکټر ته یوسی
که په اخر کې خپل پیغام اوریدونکو ته وایي چې کله یو مور عمل اخلي لدې سره رقم 4 چلند وسی د دې سره رقم خوړه برابر شي تر څو هیڅ د غلوړ فشار سره مخ نسی.
ډیره مهمه خبره ده د کور حمایت ډیره مهمه ده که مور د کور چارو کې حمایت شي د خوراک د واجه د پوشاک د واجه د روحي او فکری راحتیا د پاره ثقیلو کارونو مخنیوي د خاطره سالم او مفید غذا ورکولو د پاره دا ډیره مهمه ده چې مور ته په دغه باندې تشویق او مور کله چې امیدوار کیږي باید هر میاشت کې د ډاکټر تر تداوی لاندې باید وي او که مشکلات وي هغه مشکلات که ډاکټر غوښتي چې زر تر زره راشي باید هغه موده چې پوره کیږي باید خپل ډاکټر ته ورشي او خپل مشکلات تر کې.
ډیر زیاته مننه ځوان دی اوسې. قدر مننه دوستانو تاسو له ازادي رادیو څخه د ډاکټر حنیفې وفي خبرې د امیدواري په وخت کې د میرمنو د لوړ فشار پاک لا ووریدي. د خبرونه د ازادي رادیو او یونسف په ګډه همکاري جوړیږي. تربیه خې چاري
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نس جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنی وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
غونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلای چا کوي هغه زما د ترور توی ته ورکړ چې هغه ویسی کور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونی خوګو مینوالو سلام. ولی په زینو کورنیو کې د کور د نالوستو اشخاصو خبرو ته څو کارځخ نه ورکوي؟
کور ته زوم زما خبر هیڅ نه اوري، وای ته به سواد سره یې.
آیا داسې کورنۍ مولیدلې چې لوستي او پوه کسان هم د کورنۍ د غړو لخوا پکې تحقیر کیږي؟
دونه دی وزده کتابه دی ویلې یوستي داس د کړی دی، ماته دغه اهمیت هم نه راکوي نه ماته نه مې نظر ته.
او څنګه کولی شو چې د کورنۍ د لوستو او نالوستو افرادو ترمنځ متقابل احترام ته زمينه برابر کړو؟
دغه د خپل د عزت نفس هم د خپل احترام هم دا په دې کې نه غښته ده چې موږ نور ته باید احترام وکړو، یوازینې لار هم دا ده چې خپل ځان څخه شروع کړو.
خو ګورېدونکو، نن د کور کلی په خبرونه کې په همدې موضوع تمکیږو چې ولې په ځینو کورنیو کې د لوستو او نالوستو افرادو ترمنځ په ځینو مواردو کې متقابل احترام نه ترسترګو کیږي. د بې احترامۍ کوم مشکلات جوړ کړي دي او حل لارې څه دي؟ د دې موضوع د لارې سپړلو په منظور د راپور ترڅنګ د عامو خلکو نظرونه او په پای کې له یو ټولنې پوه سره مرکه لرو. زه سحر ګل میرزا یم او دا خبرونه مریم توفی جوړه کړې ده. را سره اوسه.
منو اوریدونکو، احترام په کورنۍ کې د کورنۍ جوړښت یو اصل دی او همدا کورنۍ ده چې د کور د ټولو غړو امنیت پکې د هر اړخه تامین وي. که چیرې په کور کې د انسان امنیت د احترام او عزت له اړخه تامین نه وي، نو هغه انسان په ټولنه کې د پوره ډاډ خاوند نه پاتې کیږي او خپل اعتماد او پر نفس باور له لاسه ورکوي. نو دا ضروري خبره ده چې په کور کې د کور د ټولو غړو ترمنځ د احترام فضا برابره وي، که هغوی زده کړې کړي وي او یا نالوستي. خو بیا هم په ځینو کورنیو کې دا تر سترګو کیږي چې د کورنیو د غړو ترمنځ خصوصا د باسواده او بې سواده افرادو ترمنځ احترام ته سمه او لازمه پاملرنه نه کیږي. په دې اړه د کابل ښار اوسیدونکی نور آغا چې په یو دولتي دفتر کې اجر دی، په کور کې د بې احترامۍ کیسه داسې راته بیانوي.
او زه خپل بې سواد سړی یم وروره، زه خپل کور ته کې زوم زما یوانان ټول درس پوهنتون ټول زما خبره هیڅ نه اوري، وای توی بې سواد سړی همدلته پوه شي. خپله مطبخ دغه د شل کاله کار کوم، زه جورو کشی کوم، وای تو بې سواد یې. هیڅ څوک مونږ باندې ارزش نه لري، قدر نه لري مونږ باندې. نه پیګو کې دا څه سوي ده، دا څه رقمال ده. یو خبره کوو خبره زمونږ خبر نه وني، زه اوس هغه خاني خبره ته سو اوس بل حساب اخر خبره ورته کوي. نه زه تو خبره تاسو بې سواد پوشي سواد نه لري والا خفکی ګو دغه خو خامخا خفکی ګو نه بې سواد سره.
ځینی وخت خو بیا داسې هم پېښ شي چې د نالوستو اشخاص له خوا څه په کور یا هم په ټولنه کې لوستي اشخاص تحقیر او خبرې له سترګو غورځول کیږي او دا حالت بیا په انسان او د هغه په شخصیت منفي اثر پرې باسي. همداشان د کندهار ولایت اوسیدونکي نورین سادات چې د کابل پوهنتون د کمپیوټر ساینس د پوهنځي محصله ده، له همداسې حالت سره مخ شوي او وایي:
کوم خپلوان مې چې دي چې د تحصیل نه دی کړی، هغه که چېمر مجلس کې لاړ څوک شي نو چې کومه خبره ورته وکړو چې پوهېږي چې دا غلطه دوی که موږ یو انتقاد یو شی پاوکو، نو دوی موږ ته وایي چې دغه موږ ته نه ډېره تجربه لرو، ته چې هغه مکتب یا پوهنتون ته تللی دونه دي اوس دوه کتابه دی ویلي یوستي داس د کړي دي کینو بیا په ما ډېره بد اغېزه کوي او زه دغه بیخي ناهیلی سم چې ماته دغه اهمیت هم نه راکوي نه ماته نه مې نظر ته. بیخي څو دفعې ما دا تصمیم هم نیولی چې زه باید که په شي پوهم سمه خبره ونه کړم. په ما باندې خپله تجربه سي، بې سواد خلک خو بیخي موږ ته اصلا اهمیت نه راکوي. هغوی خو فکر کوي چې موږ درس ویلی دی نو موږ به اتمان بد اخلاقه او سوده باندې وتلي معاشره کې ګرځېدلی دي. موږ هغوی هیڅ نه خوښوي، حتی کوم خواستګاران چې موږ ته راځیم چې پوسی چې دا د باندې دی تحصیل کړی دی، ځینې خو بیخي وایي چې دا څوک خو موږ نه خوښوو چې هغوی تحصیل کوي او بیا وروسته د واده نه موږ هغوی تحصیل اجازه ورکړو، هغوی بیا سترګې خلاصي.
د کورنۍ د غړو ترمنځ احترام او درناوی په کور کې دننه د خوشحالۍ او صمیمیت فضا جوړوي او درنښت او احترام باید د کورنۍ د اړیکو پر بنسټ وي، نه د لوستو او نالوستو په منظور. د میدان وردګو ولایت اوسیدونکی مکمل په داسې یو کورنۍ کې اوسیږي چې ځینې د کور غړي باسواده او ځینې هم نالوسته نالوستی دی دا چی دو دوی کور که دا کور دا غر روابط سنگ پر مخزی لنما وڑی بی وارو
ما مونگ پا کور که با سواد هم لرو بی سواد هم لرو زما مور و زما مورور اغا بی سواد دی و مونگ دوار ران نور با سواد دیو منتقابل احترام بدا بی سوادی و با سوادی دوار لمن دیوسی منتقابل احترام یو بلت لرو که زخ خبرو کم زما وروری منی که ما پلار خبرو که مونگ منو که متقبل احترام پکم کرونه کی وی ده هغه په کرونه کې به با سواد او بسواد کوم فرق خون لري یعنی د ټولو خبره به هر یو مشر او کشر منی مونږ پلار ک بسواد هم ده ک مونږ خبره په مینا ورته وکړو هغه منی د کرونه په ځاز مونږ ډیره خده
د کرونه د غړو ترمنز احترام او درناوی انسان ته دا ورز کوي چې په ټولنه کې څنګه د نور احترام او درناوی وساتي په دې اړه د افغان کمپلیکس د تعلیمي علومو د انسټیټیوټ رئیس هلې غرشین وای
متقبل احترام په کرونه کې د وړې مهمه موضوع ده ځکه احترام دی چې موږ د ژوند ډیر غټو کچو ته رسی او زموږ د ژوند د پرمختیا سبب کیږي باید هغه خلک چې سواد لري او یا هغه څوک چې سواد نه لري یا زده کړې نه دي کړې دا موضوع باید په منځ کې نه وي چې دی د باسواده احترام وشي او د بېسواده ونشي یا د بېسواده وشي د باسواده ونشي نو په همدې خاطر باندې دی باید یو بل ته متقابل احترام ولري ځکه د ژوند پای او د ژوند اساس په احترام باندې ولاړ سل په سلو کې د یو بل خبرو ته باید ارزښت ورکړ شي ځکه د هیچا نظر خالي د ګټو یا خالي د فوایدو نه دی د ټولو خبرو ته باید ارزښت ورکړ د سی بېسواده خلک هم موږ لرو چې په کلو باندې کې اوس جرګې کوي ته ډېرې غټې غټې فیصلې کوي نو په همدې خاطر باندې موږ باید دې موضوع ته ډېره زیاته توجه
درنو اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې د موضوع په تړاو د خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته ستاسو پام را بوله
ډاکټر محمد شیرزاد ولایت لغمان بیسواد ته پکار ته چغدی بیسواد خلک احترام وکي او بیسواد ته پکار ته چغدی بیسواد خلک احترام وکي بیسواد دې کوشش وکي چې دغه بیسواد خلک ځان سره په خپل لیول کې راولي
کوم محمد زمیر دی پروان ولایت کې د وستا کابل اوسیدونکی ما سواده سلای بات احترام وشي به سواده هم بات د مغم را احترام وشي احترام خو به خي خامخا ضروري خبره
نوم میرویس د پروان ولایت اوسیدین کیم باید با سواد بے سواد یو دی بل احترام ډیرو کی خیر د کاغه سواد لري وړو کیدا باید غټ سی بے سواد باید غټی احترام وکي خیر د کا مشرم د مثلا بے سواد دا کو کشر سواد دارم د خیر ده د مشردم دی کله کله دی کشر خبرو م
قدرمن اوریدونکو دا چې څنګه په کور کې د لوستو او نالوستو افرادو ترمنځ احترام تامین شي او کدا احترام په کورنۍ کې ونه ساتل شي کوم مشکلات به راولاړ کړي او همدارنګه کومې حل لارې ورته موجود دي د دې پوښتنو د ځواب په منظور زموږ همکاري مریم توخی له ټولنپو استاد امید افغان سره مرکه کړې چې اوریدو ته ستاسو پام را بولم
سر لمړی پوښتنه به داسې مطرح کړو چې ولې په ځینې کورنیو کې د لوستو او نالوستو کسانو ترمنځ متقابل احترام موجود نه وي علت یې څه بولئ تاسې
تاسو که په کورنۍ کې وګورئ موږ دا ستونزې لرو دغه د دوه نسلو په مابینځ کې د ارزښتي د باورو او د فکر کوم توپیر چې منځ ته راځي د خود به خود دغه مشکل منځته کیږي یعنې هغه زوړ نسل د موږ داسې فکر کوي چې بعضې ارزښتونه بعضې مثلا هنجارونه او بعضې نوښتونه مثلا چې دا نوی نسل لري د دوی په آن باندې اغل زرا مثلا سپیک یا مثلا شاید به محتوا خراشی او نوې نسل زمونږ د فکر کې چې دا د زور نسل مثلا کوم مفکوري یا کوم باورونه شې دي دا دوی ته په درد نه لګيږي نو دا کشمکش د دو نسل ترمنځ باعث دي کېږي چې په بعض مسائل کې که دوی مثلا شخړې رامنځته یا متفاوت نظری دا منجر کېږي چې یو بل ته احترام ونه
کړي استاد مثلا که په کورنۍ کې د لوستو کسانو او نالوستو کسانو ترمنځ متقابل احترام موجود نه وي دا په ټولنه ته کورنۍ ته او خپل اشخاص ته کوم مشکلات راولاړ کی
ډیر خدات ستونزې موږ کولای شو په دوه برخو باندې وشي یو هغه ټولنیز ستونزې دي چې مثلا که څوک احترام یو بل ته ونه کی خو هغه د اعتماد حس له منځه بیایي او هغه کولای ژوند پوز چې دی غوړي مثلا د احترام په قابل کې رامنځته کی دا کولای ژوند له منځه زی یا والای له منځه زی او بل موږ انسانان یو ټولنیز ژوند یو چې هیڅ امکان لري چې ټول ژوند موږ تاسو په خپل په تنهایی باندې مخته یوسو، یو بل سره حتما موږ محتاج کیږو. که موږ احترام یو بل ته ونه کړو، حتما یو ورځ که زه محتاج یو چاته شم او هغه ته ما احترام نه کړي، نو هغه ما سره همکاري نه کوي، هغه ما سره اصلا مرسته نه کوي. او بل نور ستونزې دا فردي ستونزې دي چې انسان خپل ورو ورو وخت چې مثلا ټولنې ته احترام ونه کړي، مشرانو ته احترام ونه کړي، یا مثلا د خپل د نورو چاپیریال دوستانو ته احترام ونه کړي، نو دی خپله یو د فلسفي له لحاظ هغوی ته پوچیزم ورته وایي چې دی خپله پوس ورو ورو په دې باور رسیږي چې مثلا دا نور څوک چې زما په چاپیریال کې دی په درد مې نه لګیږي، ورو ورو دی خپل حتی خپل ځان ته سره ور رسیږي. یعنی داسې یو انسان کیږي چې هیڅ چی شی ورته پرمنفعته نه ښکاري.
که چیرې استاد په کورنیو کې د لوستو کسانو او نالوستو کسانو ترمنځ متقابل احترام موجود وي، کومې ښېګڼې لري؟
هغه کورنۍ یا هغه خلک پوه شي دوی متقابل احترام یو بل ته لري، یووالی په هغې کې لیدل کیږي، د یو ښه ژوند درته لیدل کیږي. او له بلې خوا که احترام متقابل دی د خلکو په مابینځ کې، دوی بهترین انسجام پوس د خپل په کورنۍ کچه باندې او ورو ورو پوس دغه اخلاق په ټولنه ته هم راباسي چې ټولنه کې هم یو اعتماد منځته راولي. دا اصلا اسم مطرح نه ده چې زه مثلا ډاکټر یا ماستر یم، زه مثلا استاد یم، زه معلم یم، زه مشر یم یا کشت یم. دا په موږ او تاسو باندې فرض ده چې موږ او تاسو یو بل ته ښه احترام وکړو. دغه احترام باعث دی کیږي چې موږ او تاسو د یو بل ته انساني اخلاقي ژوند کلتور برابر کو، چاپیریال برابر کو او له ژوند څخه خوند واخلو.
استاد اوس یې که په حل لارو وغږیږو چې کومې حل لارې چارې شته چې په کورنیو کې د لوستو کسانو او نالوستو کسانو ترمنځ متقابل احترام زمینه برابره شي.
که هغه څوک خلک فکر کوي چې ولازه مثلا باسواد یم، زه مشر یم، زه مثلا پوڅه په دې شیانو باندې پیږم، نو خدای موږ تاسو ته ویل چې هیڅ یو بل باندې موږ تاسو برتریت نه لرو مګر په تقوا. نو او باسواد ورو ورو د تا د تقوا چی شي سو خو ته احترام باید وکړي. او مشر مثلا د تا د مثلا تقوا چی شي سو خو ته د احترام وکړه، تر څو چې هغه کشر یا بیسواد له تاسو کې ایزده کی او هغه دوباره تا ته احترام وکړي. موږ یو مثال لرو وایي که غواړي پوڅه چې احترام وشي نو نورو ته احترام باید کیږي. دغه د خپل د عزت نفس هم د خپل احترام هم دا په دې کې نغښته ده چې موږ نورو ته باید احترام وکړو. یوازینی لار همدا ده چې له خپل ځان څخه شروع کړو او ټولو ته احترام وکړو تر څو چې احترام شو.
خوګوریدونکو دا و د دې ونې د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل. تر بیا خې چاري.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
پل روان